بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 49 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، لکه څنګه چې خبر یاست، نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران میرمن حضرت بیبی خدیجه سلام الله علیها د رحلت د کلیزې ورځ چې په دې مناسبت درته تسلیت وړاندې کوو. په نننی پروګرام کې لمامو سره سم لمړی خبرونه اوردل شي، بیا درته د ایران پر ضد د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره ل بایدن د څلوېښتو بشري حقوقو سازمانو غوښتنې تر لاندې یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لا سیاسي تبصره وروسته بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي، چې بیا هم د قرآن پلوشي اونیز پروګرام درته وړاندې کیږي، او په پای کې هم د حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها د وفات د کلیزې په حقلا ځانګړی پروګرام اوریدل شي، چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسی. parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. عزیزانو، یو لنډه دمه کو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غاگو سمپا مکڑے دی محال خبر نتا. پا سر کے هم دا خبرنو لنڈیز. نن د حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها د رحلت د کلیزه ورځ د چې په دې مناسبت تر دا تسلیت وړاندې کوو. ایران په کوئټه کې ترهګرا حمله په کلکه وغندله. په ایران کې د سپوتنیک وی واکسین د تولید کرخه پرانستل شوه، او د طالبانو یو پلاوی لا دوهې پاکستان ته ورغلې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها د رحلت د کلیزې تسلیت ومنه. نن د 1442 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې لسمه، چې د 2020 میلادي کال د اپریل له 23 نیټې سره سمون خوري، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د گران میرمن حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها د رحلت د کلیز ورځ ده. حضرت بی بی خدیجه د قریش او مشهور او شتمنه میرمن وا، چې لا بیسته 15 کله مخ کې د اسلام لازم شان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سره واده وکړ. دا ستره میرمن لمړنۍ خزه وا چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پر رسالت ایمان راوړ، او په خپل ټول توان او شتمنۍ سره د اسلام د دین مرسته وکړه. حضرت خدیجه بیبی له اسلام مخکې د خپل صفات او اخلاقی فضایل او پاک دامنی په خاطر د طاهره لقب ترلاسه کړو. د نبی مکرم لپاره د حضرت خدیجه بیبی وجود دومره اهمیت درلو چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د غستر میرمنې رحلت عظیم مصیبت وبالو، او د خپل میرمنې حضرت بیبی خدیجه او خپل ستر ملاتړی یعنی حضرت ابو طالب علیه السلام د رحلت کال عام الحزن یعنی د مصیبت کال ونمو. حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها په خپل لمینې ډکه غیغه کې شپږ بچیان ورزل، چې پکې حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها له خاص مقام او زی برخمنه ده. د تهران رادیو او ټلویزیون اداره د حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها د رحلت په مناسبت د نړۍ درسته مسلمانانو په تیر بیا تاسو ګرانو مینوالو ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوي. اسلامی ایران په کویټه کې ترهګره حمله وغندله. د فارس خبری آژانس تر راپورټ سره سم د ایران د خارجه وزارت وایندوی ښاغلي خطیب زاده د پاکستان په کویټه کې په سرینا هوټل کې په ترهګرو عملیاتو ژوره اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې ایران له ترهګرۍ سره په مقابله کې د پاکستان د حکومت او ملت په څنګ کې ولاړ دی. د کویټه ښار په سرینا هوټل کې د بم چاودنه د 15 کسانو د مړینې او 200 کسانو د ژوبلې دا سبب شوه. په ایران کې د سپوتنیک وی واکسین د تولید کرخه پرانستل شو. د اسنال راپورټ سره سم د ایران د روغتیا او درملنې وزیر ښاغلي سعید نمکی په البرز ولایت کې لا روسیې سره د سپوتنیک وی واکسین د ګډ تولید خبر ورکړه. وی ویل چې لا خورداد میاشتې وروسته په نړۍ کې د کرونا واکسین یو تولیدونکی شو. د زیاته کړه په راتلونکي کې یوازې هغه هیوادونه واکسین ووهي چې په خپله یې تولید کړي. د زیاته کړه چې راتلونکو دوو اونیو پورې به په البرز ولایت کې له روسیې سره په ګډه د سپوتنیک وی کرونا واکسین تولید پرانستل شي او ټول ضروري اقدامات په ترسره شوي دي. د ایران پوهان او ماهران د کرونا واکسین د وارداتو تر څنګ له کرونا سره مقابلې لپاره په ایران کې دننه د څو داخلي واکسینو په جوړولو او تولیدولو کې بریالي شوي دي. په ننګرهار کې د درې خزینه خبریالانو او درې واکسیناتورانو وژون کې ونیول شو. عزیزانو په دې حق لا زمونږ د خبریال آصف شنواری راپور ته وکړي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د درې خزینه خبریالانو او درې واکسیناتورانو وژون کې ونیول شو. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې د پولیسو ځانګړي ځواک د جلال آباد په ښار کې د عطاءالرحمن په نوم یو تن چې د داعش ډلې د مهم وژل شوي قومندان سباګل چې تیر کال د دې ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شو زوی دی له یو بل ملګري سره نیولی دی. دغه امنیتي سرچینې ویلي چې نیول شوی تن د انعکاس د خصوصي تلویزیون د درې تنو خزینه کارکوونکو، درې خزینه واکسیناتورانو او یوې خزینه ډاکټرې ورل کېدو سربیره په ګڼو نورو تروریستي پیښو کې لاس درلود. امنیتي سرچینې ویلي چې نیول شوي کسان د نورو پښتنو ګرویګنو لپاره پلازمېنې کابل ته لېږدول شوي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل څه وخت وړاندې ویلي وو چې د ښځینه خبریالانو او واکسیناتورانو د وژنې په عاملینو پسې د پلټنې عملیات روان دي او امنیتي ځواکونه د دې قتلونو عاملینو ته په څو ګامه کې وررسېدلي دي. په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د دې ښځینه کارکوونکو وژل کېدل په دغه رسنۍ کې د نورو ښځینه کارکوونکو له دندو د لاس په سر کېدو او دغه راز د ښځینه واکسیناتورانو وژل کېدل په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزړ ناروغۍ پر وړاندې د واکسینو د کمپاین د ځنډېدو لامل شو. دغه خزینه خبریالانو او واکسیناتورانو وژل کېدو په اړه داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. د طالبانو یو پلاوی لا دوهې پاکستان ته ولاړ دی. د طالبانو یو پلاوی د سولې د خبرو او استنبول کانفرنس په اړه د سلا او مشورو لپاره پاکستان ته ورغلی دی. طالبانو ته نږدې سرچینو رسندویو ته ویلي چې طالبانو د مذاکراتي پلاوی د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته لاړ دی او دغه پلاوی به د طالبانو د رهبرۍ لا شورا سره هم کتنه وکړي. سرچینه زیاتوي چې دغه پلاوی به د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې د ځنډ راتلو، سولې روان بهیر او استنبول کانفرنس په اړه له خپلو مشرانو سره خبرې کوي. دوی غواړي پر دې بحث وکړي چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې د ځنډ له راتګ سره اهم مهاله دوی مذاکراتو ته ادامه ورکولی شي او کنه بلا کومه لاره خپله کړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده نن د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په ترکیه کې د سولې پر راتلونکي کانفرنس خبرې وکړي. امر الله صالح وایي چې یوازې د ټاکنو له لارې د واک لیک د منلو دی. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح کندهار ولایت ته د سفر پترس کې ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅکله به واقعي به وړې ډلې ته ونه سپري. نوموړي د خپلو خبرو په دوام کې زیاته کړې ده چې دوی ته د افغانستان خلکو رایه ورکړې ده او بیرته به د ټاکنو له لارې واک بلې ادارې ته سپاري. صالح همداراز ویلي چې جمهوریت دوی پلانانه میراث نه دی او لکه څنګه چې خلکو په کلونو د جمهوریت ساتنه کړې ده له دې وروسته به هم ساتنه وکړي. په اسرائیلو کې ډیمونا ایټمی تاسیساتو ته نږدې توغندې لګېدلې دي. د فلسطین شهاب خبری آژانس د راپورټ سره سم د سونس رژیم د ټلویزیون دولسم چینل اعلان وکړ. پرون په نیواکي سیمو کې د خبرداري ټلې غږونه واورېدل شول او بیا ورپسې په سونس میشته خارګوټو کې درندې چاودنې غږ واورېدل شو. دغه راپورټ په اساس اونستمشته خارګي او په ټولنیزو چینلونو کې لیکلي چې د لویدیځې غاړې په جنوب، رام الله، یروشلم او الخلیل سیمو کې شاودنې غږ اوریدل شوی دی. له دې سره چې تر اوسه دغو چاودنو سرچینه نه جوته شي خو نه ده تایید شوي. راپورټونه دې خودنه کوي چې پیټریار د فیابا پلیټ فارم د ډیمونا ایټمي تاسیساتو ته نږدې یو توغندې معلوم کړی دی. ویسے یونیورسٹی ورځپاڼې هم لیکلی چې د اسرائیل زیرمه ځواکونه تیار شوي دي او احتمال شته چې توغندې له سوریې توغول شوي وي. په زابل کې د ترافیکي پیښې له امله یو ویشتو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورټونه وایي چې تېر ماښام زابل ولایت کې د مارسیډیز او ټیلر موټر ټکر کړی چې له کبله یې 1400 تنو خپل ژوند بایللې دی. پیښه د کندهار کابل په لویه لاره د زابل ولایت مرکز کلات اړونده د جلدک سیما کې رامست شوې ده. سرچینه وایي چې پیښه کې شپږ تنه ټاپیان شوي دي چې اوس مهال د زابل ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د راپورټونو له مخې یاد کسان ټول د ننګرهار ولایت پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي دي. سرچینه وایي چې یاد کسان هلمند ولایت ته د مزدورۍ په موخه تللي وو چې د اختر د رخصتۍ لپاره بیرته راتګ په مهال زابل ولایت کې موټر ټکر کړی دی. په غور کې وسلوالو درې معاصلین وژلې دي. د غور ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو څلور مسافر په ډزو وژلې دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده ویلي چې دغه پیښه د کابل غور په لاره کې په دولتيار ولسوالۍ کې رامسته شوې ده. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ایران پر ضد د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره لا بایډن د بشري حقوقو څلوېښتو ادارو غوښتنه دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د کرونا ناروغي خپریده او په ایران او نړۍ کې د هغې د نوي څپې په دوام سره په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د واکسینو او طبي تجهیزاتو ته لا مخکې زیاته اړتیا لري، په دې زمینه کې نړیوالو بازارونو ته د ایران په لاسرسۍ کې د امریکا بایکاټونه ستر خنډ حسابېږي. په دې لړ کې د بشري حقوقو څه د پاسه څلوېښتو سازمانونو د بایډن له حکومته غوښتي هغه بایکاټونه چې له کرونا سره د ایران مقابله ګرانۍ لیرې کړي. په دغه لیک کې لا بایډن غوښتل شوی چې د کرونا ناروغۍ د تلفاتو زیاتېدا په وخت ایران ته د بشر دوستانه مرستو د ورلیګرو د اسانتیاو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي او خبرداري ورکړل شوی چې د واکسینو کې هر ډول ځنډ به د عادي خلکو د ژوند لپاره د سترې خطرې د رامنځته کېدا په معنا وي. بایکاټ د هغو هېوادونو پر ضد د امریکا یو مهم تپلی اوزار دی چې د واشنګټن له سیاستونو پیروي ته چمتو نه دي. په دې لړ کې ټرمپ له ایټمي موافقې په یوه اړخیزه توګه ووته او ایران پر ضد د زیات نه زیات دباو سیاست ته مخه کړه. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې دنیا د کرونا له ناروغۍ سره مخامخ ده او نړیوال ارګانونه او سازمانونه درستو هیوادونو لپاره د واکسینو او درملو د برابرولو خبره کوي. له دغو ټولو سپارښتنو سره سره ایران پر ضد د امریکا بایکاټونه دوام لري. په دې ډول چې په تیرو میاشتو کې طبي خدماتو او درملو د اخیستو لپاره نړیوالو بازارونو ته د ایران لاسرسي له خنډونو سره مخامخ شوې ده، هغه موضوع چې د ډیرو ناروغانو ژوند یې په خطر کې اچولې دی. په حقیقت کې د ایران پر ضد د ظالمانه بایکاټونو دوام سبب شوی چې د ایران او امریکا لخوا بایکاټ شوی هیوادونو لپاره د کرونا واکسین برابرېدل له جدي خنډ سره مخامخ شي. د ایران د مرکزي بانک مشر ښاغلی عبدالناصر همتی په دې باره کې وویل هغه وخت چې طبي تجهیزات امکانات ته اړتیا وه د امریکا یو اړخیز او غیر قانوني بایکاټونه د ایران د لاسرسۍ خنډ شول. د واکسین په زمینه کې هم ایران د واکسینو د واردولو لپاره ضروري اقدامات ترسره کړي او واکسینیشن پیل کړی، خو تر اوسه د کرونا واکسین ته د پراخې او بشپړ لاسرسۍ امکان نه دی برابر شوی. هغه موضوع چې د بشري حقوقو دفاع کوونکو ډلو اندېښنه هم راپارولې ده. په دې ډول چې د بشري حقوقو ډېرو ډلو د بېلابېلو تومارونو په لاسلیک کولو سره جوته کړې ده چې پراخ بایکاټونه سخت اقتصادي پایلې لري چې نیخ په نیغه د وګړو پر روزنیز ژوند اغېز شیندي. همداراز بایکاټونه روغتیا نړیوال کړکېچ سخت کړی او ډېر ملکیان درملو او درملنې ته نه لاسرسۍ په دلیل وژل شوې دي. که څه هم د امریکا حکومت ادعا کړې ده چې بایکاټونه درملنې او درملو ته هیوادونو د لاسرسۍ خنډ نه دی، خو په عمل کې دا یوازې یوه ادعا ده. داسې ښکاري له درستو خبرداریو سره سره امریکا اوس هم خپلو دغو ناوړو کارونو ته دوام ورکی او دا ډیره د شرم خبره ده. parstoday.com/ps زمون د انټرنیټي سایت درخت عزیزانو تاسو د تهران اډو یو ساته سهارنه خبرونه وره.
د تاریخ پانا
ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه ومني عزیزان. اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له 10 او د 2021 میلادي کال د اپریل له 23 نیټې سره برابر ده. د ایران په کال هندار کې د غوایی د میاشتې دریمه نیټه په شیخ بهایی مشهور د صفوي پړاو مشهور او کمساری عالم فقیه او حکیم د محمد بن حسین عاملی د درنښت ورځ ده. هغه چې په 953 هجری قمری کال کې په بالبک کې وزیږید، د شهید ثانی له شاګردانو او د اسلامي نړۍ له ویاړونو څخه شمیرل کیږي. شیخ بهایی خپل له کړاوونو ډک ژوند په اوږدو کې د نړۍ بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو برخو کې له پیاوړو استادانو څخه زده کړې وکړې او په ډیرو پوهو کې مهارت ترلاسه کړ. هغه په معمارۍ، ریاضۍ، ادبیات، حدیثو، علم، تفسیر، اصول، فقه او نورو مختلفو برخو کې کابو 100 آثار وړاندې کړل او ډیر شاګردان یې وروزل چې هر یو یې د ډیرو برکتونو سرچینه وه. اسلامي نړۍ ته یې رڼا ور وبخښله. د هغه پړاو له عالمانو او پوهانو چې د شیخ بهایي شاګردان وو کولی شو ملا صدرای شیرازی، ملا محسن فیض کاشانی، فیاض لاهیجی، محقق سبزواری، سید حسن کرکی، سید ماجد بهرانی او ملا محمد تقی مجلسی نمونه یاد کړو چې هر یو یې اسلامی نړۍ ته ستر خدمتونه کړی او د بشری حقوقو لارښوونې یې ستر رول ولوباوه. شیخ بهایی چې له ماشومتوبه د ایران ته ورغلی و، بالاخره په 1030 هجری قمری کال کې په اصفهان کې وفات شو او د خپل وصیت له امله یې جنازه مشهد مقدس ته یوړل شوه. د حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام د سپیڅلي حرم د قدس موزیم په څنګ کې خاورو ته وسپارل شوه. یو زر چلور سوا پینزه چلویشت کال پخواله هجرت دری کال وړاندې د روژې د میاشتې په لسمه نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم میرمن حضرت خدیجه کبرا په مکه ښار کې وفات شوه. دغه لویه بیبي چې د قریشو یو مشهوره او شتمنه میرمنه وه، د پیغمبر اکرم له بعثت د 15 کاله مخکې له هغه بزرګوار سره واده وکړ. حضرت خدیجه بیبي له لومړنۍ میرمنه وه چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت ایمان راوړ او په ټول توان او شتمنیو سره د اسلام له دین سره مرسته وکړه. د اسلام د ګران پیغمبر لپاره د حضرت خدیجه بیبي شتون دومره اهمیت درلود چې پیغمبر اکرم د دغه لوی بیبي رحلت ستر مصیبت وباله او د حضرت خدیجه کبرا او د خپل بل لوی ملاتړی حضرت ابو طالب د رحلت کال عام الحزن یعنی د غم کال ونوماوه، ځکه چې د پیغمبر اکرم اکا یعنی تره حضرت ابو طالب علیه السلام هم په هغه کال کې وفات شوی و. د اسلام ګران پیغمبر حضرت خدیجه بیبي له رحلت وروسته تل هغه بزرګوار په نیکۍ یادوله او د هغې په باب فرمایل، په خدای قسم خدای ما ته له خدیجه غوره بل څه نه دی عطا کړی. هغې کله چې خلک کافر و پر ما یې ایمان راوړ او کله چې خلکو زه دروغ بللم هغې تصدیق کړم. نه سوه و پینزوز کالا مخ کی د چلور سوه پینزات یایم هجری قمری کال د روژه د مبارک میاشته پلسه منیته د سلجوقیانو د نره یو مشهور او پو وزیر خاجه نظام الملک د مخالفانو پلاس و وجل شو. هغه په چلور سوه لسم هجری قمری کال کې د ایران په یو شمالي ختیځ ښار توس کې زیږیدلی و او تر څلویښتو کلونو پورې د سلجوقیانو په خدمت کې و. خواجه نظام الملک په دغې مودې کې د بغداد د نظامیه په څیر د یو شمیر مدرسو جوړولو ته ملا وتړله او د دغې مدرسې له پرانیستو وروسته یې کابو په دغه ښوونځي کې کابو شپږ زره شاګردان وروزل او هغوی ته یې د خپل وخت فقه، تفسیر، نور دود علمونه ورزده کړل. د نظام الملک یو مشهور اثر سیاستنامه یا سیر الملوک نومیږي چې پنځوس څپرکي دی او د قرآني مطالبو، روایتونو او د پیغمبر اکرم د سیرت په شمول بیلابیل مطلبونه، د نبیانو کیسې، حکایتونه او د هیواد د اداره کونې اصول پکې شامل دي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د قرآن د پلوشو مینوالو زمونږ درانه او د مینې او اخلاص سلامونه ومنئ. د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه درانه او زما ګران ملګری
زیب شاهین
ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خپرونې خوښې شوي وي. د خدای تعالی په فضل د زخرف د مبارکې سورې اته څلوېښتم آیت ته رسېدلی وو. په نننی پروګرام کې غواړو د دغه سورې له نهه څلوېښتم تر شپږ پنځوسم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. نو په سر کې مو پام راګرځوو د دغه سورې د نهه څلوېښتم او پنځوسم آیتونو تلاوت ته، هلته چې لوی خدای فرمایي:
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
أو دوي يعني فرعونيان وويل اي جادوگرا تزمون لپارا لخبل ربنا دعا وغواړه د هغې وادې په سبب چې تا سره یې کړې ده، بېشکه مونږ خامخا هدایت موندونکي یو. نو کله چې به مونږ له دوی نه عذاب لرې کړ، په همهغه وخت کې به دوی وعده ماتوله.
په تیر پروګرام کې د فرعون او د هغه د ملګرو د هدایت لپاره د حضرت موسی علیه السلام د هڅو، کوششونو او د هغه د ډول ډول معجزو په هکله خبر وشوه. دا آیاتونه فرمایي هغوی د حضرت موسی علیه السلام د بلنې محتوا ته، چې توحید او د نړۍ د پروردګار اطاعت ته بلنه وه، توجه نه کوله. خو کله چې په مصیبت او کړاو اخته شول، نو له هغه حضرت یې وغوښتل چې له خدایه وغواړي چې له دغو کړاوونو یې وژغوري او وعده به کوله چې که دغه بلا ترې لاړه نو ایمان به راوړي او بلنه به ومني. پزله پوری دادا چې کسو هم له هغه به مرسته غوښتله، خو بیا به هم ورته جادوګر وویل. هغوی خیال کوه چې پیغمبران هم د جادوګرانو په شان مافوق الطبیعه کارونه کوي چې ځینې کسان په ځان راټول کړي. دا خبره پخپله د دې ګوا ده چې د ایمان راوړلو لپاره د دغه کبرجنو کسانو وعده دروغ ده، او هغوی چې کله سخته ووینو او هغوی چې کله سخت وویني، نو یوازې له مصیبته د خپل ځان د خلاصولو په فکر کې وي، نه دا چې د هدایت د لارې په لټه کې اوسي. آیت په دوام کې فرمایي، کله مو چې له هغو سرغړونکو ظالمانو دغه مصیبتونه لرې کړل او د بلاګانو طوفانونه کیناستېدل، نو هغوی خپل تړون مات کړ او ایمان یې راونړو.
عزیزانو، له دغو آیتونو دا درسونه زده کوو. اول، اکثره انسانان د مصیبت او بلاګانو په وخت د خدای ولیانو ته پناه وړي چې د هغوی د ژغورنې لپاره دعا وکړي. دویم، په مصیبت د اخته کېدو او د خطر د احساس په وخت په انسانانو کې د خدای پیژندنې فطرت بیداریږي او خدای وریادیږي، خو د مصیبت له ختمېدو وروسته بیا په غفلت اخته کېږي او خدای هیروي. دوستانو، اوس هم د زخرف د مبارکې سورې له 150 تر 350 آیتونو پورې تلاوت ته غوږ شئ.
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين.
أو فرعون پخپل قوم کې آواز وکړ، وی ویل اے زما قوما، آیا د مصر بادشاہی زما نه ده او دغه ویالې چې زما لاندې بهیږي آیا نو تاسو نه وینئ؟ بلکې زه ډیر غوره یم له دغه موسی نه چې هغه سپک دی او نږدې نه ده چې خبره واضح کړي. نو په ده باندې د سرو زرو بنګړي ولې نه غورځول کیږي یا له ده سره ملائک سب تړلي ولې نه راځي؟
فرعون او قام یې له یوې خوا د حضرت موسی علیه السلام معجزې لیدلې وي او له بل پلوه د هغه په دعا سره له کړاوونو مصیبتونو خلاص شوي وو. دې کارونو په خلکو کې زیات اثر درلود او د فرعون په اړه به د خلکو افکار لړزانه کول. په عین حال کې فرعون او خوشا کسان یې د هغه د بلنې منلو ته تیار نه وو. فرعون د دې لپاره چې درباریان او قام د موسی علیه السلام د منطقي خبرو او معجزو تر تاثیر لاندې رانشي، هڅه وکړه چې د خلکو په افکارو کې د موسی علیه السلام د نفوذ مخه ونیسي. نو د حضرت موسی علیه السلام د سپکاوي او د ځان د لوی خودلو هڅه وکړه. هغه په خپل قام کې وویل، آیا د مصر پراخ ټاټوبه زما نه دی؟ آیا دغه ویالې زما په امر نه دی روانې او زما له ماڼۍ او باغونو نه تیریږي؟ خو موسی څه لري؟ هغه نه ویان د ژبه لري او نه ورسره کومه فرښته لیدل کیږي، نه د ټولنې د مشرانو په شان فاخره او زینتی جامع او شاندار ماڼۍ لري. خو تاسو چې هر څه اغواړئ زه یې لرم، نو ولې باید د هغه په لاره روان شي او پیروي وکړئ؟ د نیل سیند د مصر ټولې ویالې او نهرونه جدا کېدل او د مصر د مختلفو سیمو په آبادولو کې رول درلود. دغه سیند چې د مصر د خلکو د څښاک او کرهڼې اوبه به برابرولې، د فرعون په امر ویشل کېدې. په دې ډول د خلکو ژوند او معیشت د فرعون په لاس کې وو او هغه احساس کاوه چې په رښتیا د خلکو خدای دی او هیڅ معنی نه لري چې څوک تر هغه لوړ وي.
محترم اوریدونکو، د زخرف د مبارکې سورې د 150 نه تر 350 آیتونو پورې تفسیر مو واورید. له دغو آیتونو درې درسونه درته وړاندې کوو. اول، طاغوتیان او استکباری طاقتونه د عقل او منطق تابع نه دي، بلکې خپلو ظاهري شتمنیو او طاقتونو باندې نازیږي او هغه د خپل حقوالی دلیل ګڼي. دویم، د وګړو د ظاهري جامې یا لهجې او ژبې په وجه د هغوی خوار ګڼل او پرې قبر خرڅول یو ډول فرعوني چلند دی. دریم، هر څوک چې په هر سبب ځان تر نورو لوړ وګڼي فرعونی اخلاق او خوی لري، که څه هم مال او دولت ونه لري.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
دوستانو، اوس هم د زخرف د مبارکی سورې له 50 تر 55 آیتونو پورې تلاوت ته غوږ شئ.
فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منكم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
نو خپل قوم یې بی وقوفه یعنی سپک وګرځاوه، نو دوی د ده خبره ومنله، بی شکه دوی فاسقان خلق وو. نو کله چې دوی مونږ خفه کړو نو مونږ له دوی نه انتقام واخست، پس مونږ دوی ټول غرق کړل. نو مونږ دوی پیشوایان او مثال وګرځول د ورستنیو خلقو لپاره.
فرعون د ځان په لوی ګڼلو د حضرت موسی علیه السلام په واړه ګڼلو سره په حقیقت کې خپل قام بې لارې کړ او پرې نه خود چې هغوی له خپل عقل کار واخلي او په حقیقت پوه شي. هغه خپل قوم بې وقوف وګرځوه او د هغوی سترګې په خپل زر او زور داسې ډکې کړي چې ټول د هغه په وړاندې خوار او سپک شول. نو بې له کوم اعتراض د هغه اطاعت وکړ. البته دا د ټولو ظالمو او فاسدو حکومتونو لارا او روده ده چې د خپلو سرغړونو د دوام لپاره خلق بې وقوف ګرځوي، هغوی ناخبره ساتي او دروغ ارزښتونه د رښتینو ارزښتونو په ځای راولي، ځکه چې د ولسونو بیداری او فکری وده د خپل سر حکومتونو لپاره تر ټولو لوی خطر دی. په اوسنۍ زمانه کې هم استکباری طاقتونه له یوې خوا د سپوږمکیزو چینلونو، ریډیو، ټیلیویژنونو، انټرنیټ او نورو ډله ییزو رسنیو په وسیله د ولسونو عقلونه تسخیروي او د هغوی مازغه وینځي چې په بې خبرۍ کې ډوب شي او ترې اطاعت وکړي. هغوی نه پرېږدي چې خلک په حقایقو پوه شي، چې وکړی شي په اسانۍ سره په هغوی حکم وکړي. د ویلو ده چې د فرعون په زمانه کې خلک بے ګناه نه وو، هغوی هم د هغه فسق او فجور په وجه چې په منځ کې یې دود وو په اسانۍ سره فرعونی ارزښتونو ته تسلیم شول او د ځان د گمراهۍ اسباب یې برابر کړل. له همدې عمله د حضرت موسی علیه السلام د بلنې د منلو چمتووالی نه درلود. طبیعي ده هغه کسان چې په فرعون او فرعونی حکومتونو پسې وي په هماغه د فرعونیانو په انجام اخته کیږي او د خدای قهر او عذاب پرې راځي. بې له شکه د فرعون او فرعونیانو ژوند او د هغوی دردناک برخلیک د راتلونکو لپاره د عبرت لوی درس دی.
محترم اوریدونکو، له دغو آیتونو درې درسونه درته وړاندې کوو. اول، فاسد نظامونه خلق خوار او کمزوري ساتي. په دغو ظالمانه حکومتونو کې د ځان بایلل او له هویت خالی کېدل سبب کیږي چې هغوی د حاکمانو په وړاندې تسلیم شي او اطاعت یې وکړي. دویم، کومه ټولنه چې د خدای نافرمانی وکړي اخر د ظالمو او کبرجنو واکمنانو فرمان برداري ته مجبوریږي. او دریم دا چې کله کله د خدای قهر او غضب یو قام په همدې دنیا کې هلاکوي او هغوی د نورو لپاره د عبرت سبب ګرځوي. درنو محترم اوریدونکو، د قرآن د پلوشو پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسو د ملګرتیا ډیره ډیره مننه کوو او تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
خاده او آباد اوسئ.
اللهم صل علی محمد
وآل محمد. د حضرت بی بی خدیجه وفات. گرانو او محترم دوستانو، دا دی یو ځل بیا د سلامونو په وړاندې کولو سره زه زیب شاهین
ساو صادق حسین
د حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها د وفات د کلیزې په مناسبت یو خاص پروگرام تاسو پام راګرځوو. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
ډیرو عزتمن اردوونکو، زموږ سلامونه یو ځل بیا ومنئ. د روژې مبارکه میاشت د اسلام له لوی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپلې مهربانې بی بی خدیجه سلام الله علیه د خدای په مننه یادونکې ده. هغه بی بی چې د پرشتیا سره د پیغمبر د غمونو او خوشحالیو ملګری وه او د رسالت په سختې لارې کې د هغوی مرسته وکړه. سلام دوی پر خدیجه، هغه بزرګوار بی بی چې پیغمبر ورته د چارو په تدبیر کې د خپل وزیر او سلاکار په توګه کتل او د هغې له مدیریت او عقله یې ګټه پورته کوله. سلام دی د حق په هغه تصدیقونکي، لکه څرنګه چې د پیغمبر اکرام د زیارتنامې په یو برخه کې لولو: سلام دی ستا په پاک او نیک کردار بی بیانو. په تیره بیا په هغه د حق په تصدیقونکي میرمنې، هغه پاک پترته او پاک طبیعته میرمنې، د لوړې مرتبې په څښتنې حضرت خدیجه. د بی بی خدیجه د وفا د کلیزې په باب د نړۍ ټولو مسلمانانو او تاسو روژاتیانو ته تسلیت وایو.
د خویلد لور بی بی خدیجه سلام الله علیها د کمال، جمال او د شخصیت او سترتوب له نظره د خپلې زمانې د ښځو سردار وه. هغه له داسې کورنۍ وه چې په خپلوانو کې د روح او همت په لوړاوي مشهوره وه او د ډېر لوړ شخصیت، ثابت فکر او صحیح نظر خاونده وه. محدث قومي لیکي: بی بی خدیجه سلام الله علیها د خدای په نزد له دې لوړ مقامه برخمنه وه چې له خپلې زوکړې مخکې د خدای له لورې مسیح ته په یو پیغام کې مبارکه او په جنت کې د بی بی مریم ملګرې ګڼلې شوې ده. ځکه چې په انجیل کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د ځانګړتیاو او خصوصیتونو د بیان په موقع راغلي دي، د هغه نسل به له یوې مبارکې میرمنې وي. هغه د عدالت په لاره کې د خپلو حیرانوونکو بخششونو او ستاین وړې پایدارۍ په وجه نه یوازې د قریشو د ښځو بلکې د نړۍ د ښځو سردار وپیژندل شوه او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په ستاینه کې وفرمایل: خدای په ښځو کې سلور ښځې غوره کړي، بی بی مریم، بی بی آسیه، بی بی خدیجه او بی بی فاطمه سلام الله علیهم اجمعین. همدارنګه وفرمایل: اے خدیجه، ته په ایمان راوړونکو میندو کې تر ټولو غوره یې، د هغوی تر ټولو لوړه او د نړۍ د ښځو سرداره یې. د جاهلیت په زمانه کې چې ډېرې ښځې د جاهلیت د زمانې په انحرافاتو اخته وي، حضرت خدیجه سلام الله علیها د سپېڅلتیا او پاکۍ په خاطر په ټولو اړخونو کې طاهره، پاک فطرته او پاک سیرته ګڼلې شوې ده. د هغې شخصیت په هماغه زمانه کې دومره لوړ او د عام او خاص د احترام وړ وو چې هغې ته به سیده نسوان یعنی د ښځو سرداره ویل.
خوګور دنکو حضرت بی بی خدیجه سلام علیه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپل انسان تو خدمتګزار اخلاق او مجذوب شو چې ورپاره د تجارت کار کوو او د ټولنې د دود او سنت په پټای خپل هغه فقیر خوامین او سمکاري ځوان ته د وډوندیز وکړ. خدیجه له پیغمبر سره ګډ ژوند په داسې فضا کې پیل کړ چې لایش کا خدای پرسته لبرېزه وا لخپل همڅنګ سره یې اسماني مینه کوله او له هغه سره یې په کارونو او فکر کې مرسته کوله. د ژوند په مختلفو ډګرونو کې به له هغه سره د ژوند سختۍ ازمویلې. خدیجه لومړنۍ مېرمنه وه چې په پیغمبر ایمان راوړه. حضرت علی علیه السلام په قاصیه خطبه کې فرمایي هغه ورځ چې د خدای رسول پیغمبر ته ورسېده د اسلام رڼا هیڅ کور ته ونه ورسېدلی بې له پیغمبر او خدیجې له کوره، او زه دریم کسان چې د وحي او رسالت رڼا مې لیدله او د نبوت خوږ مې احساسوه. د اسلام رڼا د خدیجې د روح او فکر ژورو ته کوزه شوې وه او په هغه رڼا سره یې هدایت او ځلا وموندله. د اسلام له ځانګړتیاو یوه دا ده چې انقلابیه کېده ده او له عقل او فطرت سره غږمله ده چې کله په هرې وژړه کې مستغره شي نو د هغه په وړاندې د ایثار او پیداګرۍ رونه پرانیزي او خدیجه هم همداسې شوه.
بی بی خدیجه سلام الله علیها د هغه وخت ټول سیاسي او ټولنیز تراخه او ناخوالې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نازولې زړه ژوبلوه آوارې کړې او له هغه حضرت سره د خپل الهي لارې په دوام کې مرسته وکړه. د همدغه ایمان او فداکارۍ په نتیجه کې داسې مقام ته ورسېده چې خدای تعالی ور باندې سلام وایو. لا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نقل شوی دی چې د خدای ګران رسول صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایل کله چې د معراج په شپه جبرائیل علیه السلام ز اسمانونو ته بوتلم او سیل را باندې وکړ، د ستنېدو په وخت مې جبرائیل علیه السلام ته وویل آیا څه حاجت لرې؟ وی ویل زما حاجت داده چې د خدای او زما سلام خدیجه بی بی تا ورسوا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چې کله زمکه تا را کوشو د خدای او جبرائیل سلامی بی بی خدیجه سلام الله علیه تا ورسوا. خدیجه بی بی ویل بشکا د خدای پاک ذات سلامتی ادا او سلام له هغه دی او سلام به هم هغه ته ستنیږي او په جبرائیل دی سلام.
ډیرو عزتمنو وروڼو، حضرت بی بی خدیجه له پیغمبر اکرم سره په څلورش کلن ګډ ژوند کې د هغه حضرت او د اسلام د دین لپاره ډیر خدمتونه وکړل. له حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم مالی، روحي او احساساتي ملاتړونه په هغه وخت کې د پیغمبر اکرم تصدیق او تایید چې هیڅ نه تایده او د مشرکانو د زورونې پر وړاندې د هغه مرسته د دغه ارزښمنو خدمتونو یوه برخه ده. تر کومې چې ژوند دی وا پرې نه خودل چې د مشرکانو زورونی او شکنجی هغه حضرت ته تکلیف ورسوي. کله به چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د غم او مصیبت لالوی بار سره کور ته راتله نو بی بی خدیجه به ډاډ ورکوه او د هغه له ذهن او یاد به اندېښنې لري کولې. بی بی خدیجه د جزیرۃ العرب ډیره شتمنه ښځه وه، کبواتیا زره وخانې لرل او تجارتي کاروانونه به شپه او ورځ په طیب، یمن، شام، مصر او نورو سیمو کې ګرځیدل. هغه ډېرې وینځې، موریان او مال جایداد درلود چې ټولې د زړه له کومې د پیغمبر په اختیار کې ورکړل. خپل تروي زوی ورقه بن نوفل ته یې ویل خلکو ته ووایه چې خدیجې خپل ټول مال حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته ډلې کړی دی. د بی بی خدیجه مال او شتمنه په هغه لمړنۍ وختونو د وی مناسبه وسیلې په توګه د اسلام په خدمت کې راغله، چې حتی د بی بی خدیجه د مال وروسته برخه مدینه ته د هجرت په سفر کې د امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام لخوا ولګول شو. د خدای ګران رسول په دیړو پرمیل هیڅ مال او دولت د بی بی خدیجه د مال تر اندازې زماله پر ګټور نه وو.
د جهالت په هغه طوفان کې د نوی دین په ملاتړ او د دغه دین له راوړونکو په دفاع کې د بی بی خدیجې سلام الله علیها کارساز او دلیرانه دریز یو ډیر لوی ګام وو چې تدریجن یې لار پرانستله او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم لپاره فرصت برابر کړ چې خپل دین ټولو ته وړاندې کړي. تبرسی په دې اړه لیکي، خدیجه او ابو طالب سلام الله علیهم چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر باوري او رښتینی ملاتړی وو، دواړه په یو کال له دې نړۍ لاړل او په دې ډول پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم له دوو لویو مصیبتونو سره مخامخ شو. د حضرت ابو طالب علیه السلام او بی بی خدیجه سلام الله علیها د وفات مصیبت، او دا په داسې حال کې وو چې یوه ډیره هوښیاره او میړنۍ وزیره و او هغه حضرت به د هغې په بېدریغ او د لیرانه ملاتړ سره په ډیرو ستونزو او خوندونو بریالی کېده، او د هغې په ډیره مینه او مهربانۍ سره به زړه قرار مونده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، دا مسله بی بی خدیجه او د پیغمبر د نورو بیبیانو ترمنځ پر روښانه کوي. هماغه پار چې د خدای رسول دې ته اړیسته چې د خپل ژوند تر اخره پورې له هغې بی بی سره خپل مینه څرګند کړي. د بی بی عائشه په وینا کې راغلی دی، د پیغمبر له یوې میرمنې سره هم د بی بی خدیجه همراه سره له دې چې نه مولیدلی حسد نه لره، ځکه چې هغې د پیغمبر د زړه پر ډیره حساسه برخه قبضه کړې وه. په دې ډول چې پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم به نه یوازې خدیجه بلکې هر هغه کس او هغه څه چې د خدیجه نخښه به لرله په بل سترګه کتل. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ځینې میرمنو به ګمان کوو چې پیغمبر چې د ټولنې لارښود او مشر دی، په راتلونکي کې د هغوی لپاره یو هوسا ژوند برابر کړي. خو د کلونو کلونو لا تیرېده سره سره یې د پیغمبر اکرم په څنګ کې دنیاوي حسینه ونه لیدله. د اسلام له پراختیا وروسته به هغوی په هر څه او هر ځای کې له پیغمبر سره مجادله کوله، او له هغه حضرت به یې لا ډیره ناپاکه او پراخ او اشرفي ژوند غوښته. د پیغمبر نصیحتونه به هغوی له خپلو غوښتنو نه غړولې، تر دې چې په یو روایت کې راغلی دی یوه ورځ ابوبکر پیغمبر ته ورغی، بیبیانې هم له هغه حضرت سره ناستې وې. ویلی دل چې پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم غمجن دی، کله چې خبر شو چې لورې د خپلو مادي غوښتنو په خاطر په پیغمبر اعتراض کړی دی او هغه حضرت زورول دی پاڅېده چې سزا ورکړي. په دغه وخت خدای تعالی د حزاب سورې د 23 او 24 آیتونو په نازلولو سره د پیغمبر میرمنو ته اختیار ورکړ چې یا د دنیوي مادي خوندونه غوره کړي یا پیغمبر، او هغوی په دې خبره پوه شوي چې تر ټولو لوی پانګه له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سره ملګرتیا کول دي.
بی بی خدیجه سلام الله علیها په هغه وخت کې چې په شعب ابی طالب کې کله دښمنانو لخوا پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم او د هغه حضرت ملګری محاصره شول، او هغوی ته د خوراک څخه سیزونو او سامانونو اوړل منع کړل. ځینې کسان د خوراک څخه د پیرودلو لپاره لیګل، او په پټه به په ډیره لوړه بیه د بنی هاشم او کلابندو شویو کسانو ته خواړه لیګل. بی بی عائشه سلام الله علیها وایي، پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به چې کله یو ګډ حلاله و، اول به د خدیجه بی بی د ملګرو برخه لیګله. یو ځل مې په دې کار اعتراض وکړ چې ته ولې د بی بی خدیجه سلام الله علیها دومره عظمت او برم بیانوي. وی فرمایل زکه چې هغه په داسې وخت کې په ما ایمان راوړل چې خلک کافران وو، او هغه وخت یې زه تصدیق کړم چې خلکو زه دروغجن ګڼلم، او په داسې وخت کې ما ته محروم کړی وم. په خصائص الفاطمیه کتاب کې راغلی دی د مشهور روایت مطابق کله چې بی بی خدیجه سلام الله علیها له دنیا لاړه، د رحمت فرښتو د خدای پاک له لوري یو مخصوص کفن د بی بی خدیجه سلام الله علیها لپاره پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ته راوړ، او دا په دې سربیره چې د بی بی خدیجه سلام الله علیها د عظمت او برکت سبب وو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د ډاډه کېدو او آرام سبب هم وګرځېد.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ګران میرمنې حضرت خدیجه سلام الله علیه د وفات په حق لا زموږ دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. له تاسو اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصری او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.